سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاستویم. پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر باندې دغه پیغام خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری نن د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره د ترګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی. خود طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره څوار میاشت کې ویلي و له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوی دی. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه اسانه کولی شي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خوا ته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګوژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژین د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي د هغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. او د کرکټ له نړۍ دا چې په زیمبابوې کې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ روانې دي. نن یک شنبه سریلانکا په آیرلند لوبډلې ته لویه ماته ورکړه او په دې سره آیرلند دغه نړیوال جام له ورتګ پاتې شو. په دغو سیالیو کې ټولې لس لوبډلې دي او د اولې مرحلې څخه شپږ غوره لوبډلې دویمې ته لار پیدا کړې. په دغو شپږو غوره لوبډلو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، سکاتلند، هالند او عمان شامل دي. د شپږ غوره لوبډلو د مرحلې لوبې د سې شنبې پر ورځ پیلېږي او د دغو لوبډلو په منځ کې به یوازې د سر دوې لوبډلې د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. د سږ کال نړیوال جام په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې پکې شاملې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د هوا په تودیدو سره هر کال د ماشومانو ترمنځ د شدید نسناست ناروغي ډیریږي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سږ کال هم په ځینو ولایتونو کې روغتونونو ته د همدې ډول ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. تاسو د ماشومانو د نسناستي په زیانونو پوهیږئ؟ نسناستي د ماشوم د وجود اوبه کموي. سملاسي درملنې ته یې څه کار باید وشي؟ څه وکړو چې ماشومان مو د اوړي پر مهال د نسناستي له ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن په همدې موضوع له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو ز اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی دا درته وایم: 00 420 212 12 شپږ 01 01. بل نړیواله شمیره ده چې کولای سي چې مستقیم زنګ ورته ووهي، یا که غواړئ چې لګښت مو ونشي فقط موږ ته مسکال راکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته تماس ونیسي. دا شمیره ده 00 420 212 15 01. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب حضرت ګل لونګ سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې د ماشومانو د نسناست ناروغۍ له تودې هوا سره څه تړاو لري که نه. ځکه په افغانستان کې راپورونه دا دي چې هوا هم توده شوې ده په یو شمېر ولایتونو کې، او ورسره جوخت د ماشومانو د نسناست یا هغه په عامه اصطلاح کې د خولې او لمنې پیښې هم زیاتې شوې.
وعلیکم السلام تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته زما مینا او سلام. الله دې وکړي چې بس زموږ د خبرونه د ګرانو هیوادوارو دپاره یو ګټوره خبرونه ثابته شي، او دا کومه موضوع چې تاسو راخیستې ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اشاره وکړه چې په دې موسم کې د اوړي موسم سره یعنی دغه ته نسناست اړیکه لري کنه لري؟ هو اړیکه لري. دا د نسناست سره د منی او د وړي او د پسرلي په موسم کې د دې واقعات زیات وي. داګه وجه دا وي چې په دې وختونو کې د سیلابونو راځي او آب هوا ډېره ککړیږي، نو په دغه وجه باندې د دې نسناست واقعات زیاتېږي او زیات وي. نو د شدید نسناست خبره تاسو مخکې وکړه. شدید نسناست باندې به موږ خبرې کوو چې دا په څو قسمه دی. او شدید نسناست یو ډول دی کنه، او د هر یو نسناست سره دغه کانګ هم نه وي، هغه یو خاص نسناست دی چې دغه سره کانګ وي. د اوریدونکو د پوهاوي لپاره مې دا خبره لږه واضحه کړه.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې اوړي کې په منی کې یا د کال په نورو موسمونو کې هم دا رامنځته کیږي. نن سبا روغتونونو کې وضعیت بل ډول دی، اکثره همدغه ناروغان ورته مراجعه کوي، خصوصا ماشومان. او په افغانستان کې ډاکټر صاحب تاسو اتمن در راپور نه ګوري، اندېښنې ګوري چې خوارزواکي هم زیاته شوې ده. دا څنګه رامنځته کیږي دغه د ماشومانو نسناست د خوراکي موادو له کبله، او کنه نور محیط نه هم دغه ناروغي د اسهال اخیستل کیږي؟
دا دوړ وجوهات لري. یو د موږ چې خبره کوي هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه ښکته عمر لري، او یو هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه بره عمر لري. او زیاتو کتابونو کې دا لیکلي چې دا د دوه کلنۍ په د یو نه تر دوه کلنۍ عمر پورې چې دا زیات رامنځته کیږي، یعنی زیات هغه کومه چې واقعات پکې زیات وي هغه د شپږو میاشتو نه نیولې تر یولس میاشتنی پورې وي. د شپږو میاشتو نه ښکته ماشومان چې دي د خو چې نور خواړه باید دوی نه فري کنه، ځکه دوی خو د مور شیدې اخلي. او سره ډېرې ځینې کتابونه دا ویلي چې څلورو میاشتو نه وروسته باید هغه ویننګ چې ورته وایو موږ په طبي اصطلاح کې، یا هغه اضافي خواړه چې د مور د شیدو نه غیر باید ماشوم واخلي باید شروع شي. خو اکثره کتابونه او اکثره علما به په دې نظر چې د شپږ میاشتنی نه وروسته باید نور خواړه باید ماشوم واخلي. د شپږو میاشتو پورې باید د مور شیدې اخلي. نو د شپږو میاشتو نه مخکې ښکته چې موږ خبره کوو د ماشومانو رسالاتو نه ښکاره خبره ده چې هغه خو نور خواړه نه اخلي. زیات اړیکه چې دغه د مور د شیدو سره ده، نو د مور د شیدې چې کوم دي چې هغه مور زیاته میندې چې دي هغه له دې نه داسې یو ویره لري، یا ډېر عوامل دي چې هغه داسې فکر کوي چې ځکه د خپل بچي ته شیدې ورکړم زما په صحت باندې منفي تاثیر وشي، یا څنګه یا نورې خبرې. نو هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته خپل شیدې نه ورکوي او کوشش کوي چې نورې شیدې ورته ورکړي د حیواناتو شیدې یا نور بازاري شیدې، نو یو غټه وجه دغه هم ده. او د دې پسند کې چې کله د خپل شودي مور بند کی او د بوتل په واسطه باندې چې ما ماشوم ته شودي ورکول کیږي دا د سزیت احتمال دا وی چلته نور دغه چې د بکتریاګانې مداخله کوي نو هغه د بوتل چې دغه صفایي سمنه وی شي په چټل لاسونه باندې هغه دغه جوړ شي وي نو په دغه وجه باندې بیا د شپږو میاشتو نه ښکته ماشومان چې دي دا دغه تزیده هر نسناسي تزید او د شپږو میاشتو نه پورته چې کوم ماشومان دي نو هغه هم د کناصفه د مور شې دي ناصفه بند شي او د نور خوراک ورته شروع کی او سمدستي یعنی مور باید شې دي سمدستي بند نه کی خپل شې دي باید ورکی په خوا کې اوسه نور کم چې خواړه دي نرم نرم خواړه دي هغه ورته ماشوم ته ورکی او نور به غذایی دغه تو کې شي دي دغه سم تړاو لري چې ملوث غذاګان دي هغه چې دي هم تاثیر لري او هوا چې دا یعنی هیبلوسیات پورا مراد شي ویني وي په چټل وبو چټل غذا په چټل لوخو کې خوراکونه کول دا ټول هغه عوامل دي هغه هم تاثیر لري ما تاسو ته مخکې وایم چې په دې موسمونو کې دا بارانونه او سیلابونه زیات وي نو هغه خامخه زمونږ پر غذایی رژیم باندې تاثیر کوي نو زده وجنه دا اشاره ته کې ډیره زیاتې وي
ښه ډاکټر صاحب کور ودان ډیره مننه تاسو ډیره ښه دغه موضوع راوخسته تشریح وکړله راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تام شو چې کورنۍ کې اوس زمونږ او تاسو غاغاوري څه ډول دوی پوښي چې ماشومې پیسې لخته ده نن سبا په افغانستان کې وړو ماشومان ته تر ډیره په خارونو کې له پمپر نه استفاده کوي مثلا څو ساعته پمپر په ستړلې وي سره دې چې تاسو ویل چې اکثره سالونه چې دي استفراقات نه لري نو کورنۍ څه ډول او څه وخت پوښي چې ماشوم یې پیسې لخته شوی دی او سملاسي څه کول ورته پکار دی
نسناست پیژندنه چې دا یغه تعریف چې دغه داسې شوی دی زیاتو کتابونو کې داسې وایي چې په ورځ کې درې ځل او یا له درې ځل زیات چې کله اوبو ته ورته یا اوبلن غایته مواد ماشوم د بدن نه خارج شي نو منګه وایو چې دا ماشوم په سال باندې اخته دی په ورځ کې درې ځل یا له درې ځل زیات اوبلن غایته مواد دا زمونږ پیژندنه ده د سال لپاره هغه به نور اقسام دي هغه به په کې راشو چې تاسو موږ سره وخو هغه مختلف نوې چیرې دي نسنا سي دي هغه به موږ ان شاء الله هغه باندې خبرې وکړو دغه لنډه موضوع ده چې کله یو کورنۍ کې د کورنۍ مور شو پلار شو نور کسان شو د کورنۍ غړي هغه وکړه چې ماشوم چې دی په ورځ کې درې ځل یا له درې ځل نه زیاتې دا غایته مواد یې وکړه او بلندي یعنی وبوته ورته دی وبوته ورته دا معنی کې د مثال په ډول په یو لوخي کې واچول شي دا ماغه لوخي شکل ځان ته غواره کوي نو به موږ کورنۍ باید پوښي چې ماشوم په نسناسي باندې اختره د دې لپاره خو به سم دستي خود دغه مسله دا چې د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې دي د مور شې دي باید بندې نشي د مور شې دي د سالاتو په ودرولو کې ډېر مهم رول لري خصوصا د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې هغه یوازې د مور شې دي اخلي د شپږو میاشتو نه پورته ماشومان چې کوم دین هغه بیا سم دستي چې موږ څه کولې شو زمنګ زیات کورنۍ چې دي او زیات کړي واچې دي موږ دغه د وارث د استراس را ماشنا دي او پیژني سم د سی هغه ورته د سلور هغه د چی ګلاسونه کې او به جوش کوي چې چاته تاسو رورو وي دا او به جوش کوي چې سړی شه سلو ګلاس کې ورته جوړ کوي ماشوم ته سم دستا شروع کوي ځکه چې ماشوم چې په نسناسي کې خرابېږي د او بود ځای کې دوه وجنه خرابېږي موږ ورته چرته او به ورته ورکوونی شرط چې دا ماشوم زمنګ نه په اسانه باندې خرابېدلی
کور ودان سلامات اوسې یو بس بل هم د پام وړ دی چې په افغانستان کې دیوړي پر مهال مثلا په دې 13 میاشتو کې ډاکټر سبیا څو نه یو کې سیلاونه ډیر وتل په بیلابل ولایتونو کې سیلاونه راغلل دغه سیلاونه متاسفانه چې لیوارخه مثلا زیانونه ډیر اړي د سر او مال زیان اړي د بزګرو کروندې خرابې له خلکو نژوند داخلي څاروي وړي اما دغه سي اغيزي هم پر ځای پرېږدي لکه کولران او روغي مثلا لسیلاون وروسته ډیره عامکیږي چې بیا مثلا په ونی ونی دغه ماشومان په دغه ناروغي وخت کېږي لویان په وخت کېږي او لکه بل متاسفانه چې مړینه هم رامنست کېږي د سیلاونو تړاو له کولرا سره ولې وبکه کړیږي او کنه خپل سیلاونه داسې چې محیط دغه ناروغي ته ډیر برابروي مخکې مو په دې خبرې وکړې چې لګر می اواز سره اړیکه لري له سیلاونو نور طبي پیښو سره د کولرا یا د شدید سالاتو تړاو څه ډول دی
دغه وبم چټلېږي اخار خبره ده. بل محیطي عوامل لمزه کې چې سیلابونه چې چرته وینو هغه نور زمونږ په ژوند په ټول ژوند باندې منفي تاثیر کوي. نو اخار خبره ده چې کولران لمزه کېږي دغه نسناس چې ده په خپل مرده مخکې مخ تاسو خبره وکړه. نو ام د وب چټلېږي ام نور د محیط دواړه عوامل پکې رول لري. دواړه عوامل پکې رول لري، د کولرا په برخه کې یا په نور هغه پیښو کې چې نسناس سره رامنځته کیږي دواړه عوامل پکې رول لري. ام اوبه چټلېږي، ام چې دی اواخ دغه کېږي زموږ محیط چې دی هغه زموږ په ژوند باندې زموږ د کوچنیانو په ژوند باندې منفي تاثیر رامنځته کوي. دواړه فکتورونه پکې رول لري.
او ډاکټر صاحب په کوم عمر کې دغه اسهالات ډېر خطرناک کېږي؟ ماشومانو عمر کې او کنه غټان هم که څه هم زموږ تاسو ډیر تمرکز دلته په وړو ماشومانو باندې دی، د غټانو لپاره هم و دغه خطرناک ثابت دلی شي یا د هغه کسان چې د وجود مقاومت کوي؟
دا په کوچنیانو باندې ډیر زر د تاثیر لري. غټان چې دی د هغه د بدن مقاومت هم هغه وی قوي وي. او بل دا ده چې ماشومان چې کوم دي خصوصا ما تاسو ته مخکې ویل هغه ماشومان چې دا د 2 کلونو نه کته ماشومان دي په هغه باندې ډیر ډیر تاثیر لري. به د 15 کلونو نه کته ماشومان باندې عموما خو بیا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې 2 کلونو نه کته په هغه باندې ډیر ډیر منفي اغیزې شیندې په هغه کې د مرګومیر هغه کچا چې دا هغه ډیر لوړوي. او په غټانو باندې تاثیرات لري خو په غټانو باندې هغه ډیر تاثیرات به ونه لري. او په کوچنیو باندې تاثیرات کار خبره چې ډیر زیات دي.
او ډاکټر صاحب او سلامات او صحیح بحث ادامه ورکو. ډاکټر صاحب موږ به د سو شی بوله لپاره اوریدونکو ته د خپل د تماس شمیرې اعلان کو. دلته ځینې پښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم را رسیدلې دي. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته ادامه ورکو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. نن د ماشومانو په نسناست یا اسهال خبرې کوو. د سر موضوعات دا دي چې د شیدو ورکوونکي ماشوم د اسهال لاملونه څه دي، د نورو ماشومانو د اسهال لاملونه څه دي. په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. اسهال ولې خطرناک دی؟ دا بحث به هم د خبرونې په منځ کې سپړو چې ماشومان له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي د اسهال په وخت کې، او موږ د ماشوم د اسهال په وخت کې څه باید وکړو. دا بل بحث دی چې که تاسو دغه خبرونه را سره واورئ په دې باندې به پوه شئ. د اسهال د مخنیوي لپاره یا د سملاسي درملنې لپاره یې د کورنی محلول جوړول دي. د دې چل څه ډول دی؟ دا به هم له ډاکټر صاحب نه واورو، ځکه په اکثرو ځایونو کې درملتونونه نشته. هغه د وارس په نوم کوم پوډر چې د هغه هم کره ناکله په کورنیو کې نوي، اما د کور دننه هم ځینې وسایل شته یا ځینې مواد شته چې په اسانه محلول ترې جوړېدلی سي. دا به هم وروسته له ډاکټر صاحب نه واورو چې کوم محلول ګټه رسوي. تاسو کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 24 21 12 42 41. بل شمیره ده 00 24 21 12 41. ورزو اوس هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله لوتین ساز، ما سلامونه قبول کړه. دراتلونکي نیکمر اختر مبارکي مې هم قبول کړه. خدای تعالی دې د اومد قرباني قبولي کړي. خدای تعالی دې خیر اختر کړي. تاسو ته استاد میلمه ته د اختر مبارکي وایم. سلامونه هم درته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری صاحب. پختون ستړی مشی نن موږ راپورونه درلودل یونیسف هم تاسو کې دغه رسنۍ د اتمان بیل شکه تعقیبوي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه په ناس ناستې د ماشومانو د اخته کېدو ډیر راپورونه ورکول شوي دي. ستاسو په سیمه کې هم دغه ناروغي اتمان شته؟ تاسو په دې اړه باندې څومره معلومات لري او دغه راز کې په دې اړه باندې غواړي چې ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه وکړي؟ مهرباني.
او پښتنه هم ځین لرم او معلومات هم در کوم. لودین صاحب واقعا موږ رسنۍ هم تعقیبوو خو ستاسې راډیو ډېره تعقیبوو. موږ مینه ورسره لرو، شل کلنه مینه ده. خدای تعالی دې زموږ سیف په مابین کې دا مینه نه سره کموي. او بله خبره دا ده چې یو زجان هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر یو ولایت دی، نو زموږ د ولایت تصویر دا دی چې په دغه جوزجان کې پیلن هوا تقریبا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت یا شپږ څلوېښت درجې ته رسېدلې حرارت هوا، یعنی ماشوم چې دغه ماسې را ووځي په دغه میکروب اخته دی، په دغه نسناسې اخته دی. ډېر ماشومان اوس موږ وینو چې په نسناسې اخته دي، په ښار کې هم دغسې دي، په شپخانو کې هم دغسې دي، شپخانو ته را وړي. او خصوصا دغه نسناسې په ښار کې هم ډېر دی، خو علل خصوص په قرا او قصباتو کې ډېر دی. په هغه ځای کې ډېر دی چې خلک د میکروب په باره کې آگاهي نه لري یا د حشراتو په باره کې آگاهي نه لري. واقعا څه ناڅه آگاهي به ورکول شوي، اما ډېر خلک اوس هم آگاهي نه لري. ولې دا اول موږ علما هم دا مسؤلیت نه دی ادا کړی، موږ لویان هم نه دی ادا کړی، آمدنی پالان خو هغه دی چې هغه خو اوس موږ کمپین نه شو کولی، رسنۍ خو نشته، نو دغه مسؤلیت چا نه دی ادا کړی. آگاهي به وي ولیکن په ډېره لوړه سطح آگاهي نشته. نو دغه مریضي چې دي اوس ډېرې دي، لوجین صاحب، په قرا او قصباتو کې بېخي ډېرې دي. او دا د چیغې پیدا کېږي دغه چې منډې خپل حفظ الصحې ته پام نه کوي او خپل د ماشوم حفظ الصحې ته پام نه کوي. دغه میکروبي میوې را وړه کېږي، میکروبي خټکي پسمان د چې پاتې یې دغه را وړي چې مور یې وخوري، دا پر ماشوم باندې تقریبا تاثیر کوي، دا په نستاسې اخته کوي. او بل د اوبو سطح ډېره ټیټه ده، پاکې اوبه خلکو ته نه ماسره کېږي. همدغه حساب باندې دا اوبه چې میکروبي شي، موږ په دې آگاهي لرو، لکه ډاکټر صاحبان چې وایي، دا هم پر ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي. ډېر ماشومان لودین صاحب مبالغه نه کوو، ډېر ماشومان په سوی تغذي اخته دي، په سوی تغذي، یعنی خواړه چې دوی غواړي یا مور د دوی غواړي هغه نه ورته ماسره کېږي. اوس اول زه خپل تصویر در کوم. زما یو لمسی د یوې هفتې ونه جوړې شو، موږ د جوزجان د ولایت د اطفالو شفاخانې ته بوتئ. اقلن دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه، دوی متخصصین نه دي، نو دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه چې اوس یې دا مریض دغه کوچنک الک د اتلو شپو الک کابل ته واستوئ. یو موټر په دولس زره روپۍ د دې خوا در بس کړه، و غریب سړي ته دا ډېره مشکله ده. نو چې کابل ته ولاړ شي هلته به څنګه وي، چې خیر و خیریت به وي که به نه وي، لا به جوړ شي که به نه شي. خو دا دی چې موږ تخصص نه لرو، د تخصص سره چندانې عادت هم نه وي، او د تخصص سره مینه نه لرو. ولې چې راته ونروزل شي نو متخصصین د کمه ځای کېږي. په هر صورت دغه امکانات دغه هغه شی و چې ما درته ووایي. د ډاکټر ساسو دوې پوښتنې لرم. دغه نستاسې خو په دوبي کې پیدا کېږي، واقعا هر چا ته معلومه ده په ګرمۍ کې. دغه په ژمي کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ او که په ژمي کې پیدا کېږي، په کومه سطح پیدا کېږي؟ د څه شي پیدا کېږي؟ او دوهم دغه نسناستې په اوناسیه قشر کې ډېر پیدا کېږي که په زکورو کې؟ یعنی کم یوې مقاومت د نسناستې او د ایسال په مقابل کې مقاومت ډېر لري.
کور ودان ډاکټر قاري صاحب پښتون، ډېره مننه. سلامت اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب هم ستاسو پوښتنې اورېدلې وي. موږ په دې بحث کې البته د بحث موضوع پر پښتو فیسبوک پاڼه هم لیکلې ده. د پښتو فیسبوک پاڼې یو شمېر مینوالو هم هلته خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. موږ به هغه نظرونه هم له تاسو سره شریکوو. بل اوریدونکي به راواخلو. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
خیر ویسلو دین صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ به.
په ډېره مننه. کوم ځای نه ماړي کني ولې ده او د موضوع په اړه څه وایي؟
د یلمن سماجی کړي کني ولې ده نوزاد ول سوالې سره. ډاکټر صاحب څه کوم دا پښتنه ده چې ما دلته خو ګرمي زیات دي، کوچنیان خو پیښیږي چې ما دا چې په دغه ناروغي اخته شي په ناس ناشتي، نو موږ څنګه کولای شو چې د ډاکټر سره لري یو چې ترغه مالې چې ډاکټر ته رسو چې کوم دغه سره وکړي؟ ما دا چې ډاکټر یې رسو
تاسو خپل نوم فکر کوم ونه خو د کزما له ذهن ووت لکوم ځای نه مو نوزاد نه مالی کنیولې په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی؟ رښتیا هم دغه د ماشومانو نسناست زیاته شوې ده په کلي کې په بانډو کې دغه ماشومان داسې په دې مرضۍ اخته شوي په هلمند کې.
علی هم د نوزاد سم اړیکه نیولې خبر راسته چې دغه د نو هغه ټول سوال ده تر اوسه خدا چې خاص معلومات نشته په دغه ناروغي اخته خو هغه سیمه ده ابیاده چې سارا متکا ده نو هم که چچیری په دغه ناروغي اخته شي نو چې موږ ته ډاکټر رسو کوم دغه سره وکړو کار چې بالا چې کوچنی ډیر ځایان نشي او بل یو ستې د رادیو په باره کې مم یو باس تر څه کوي دا څه خبرونه پر لنډ څه په باندې قرار و یی د شپې ورکه چې د شپې موږ نه اورو د اوس سبا ورکه دی تر سار تر و بجو پسې نو که رقم کار کیږي یله د چرغ
علی رور له نوزاد اول خو به درته د لنډو څپو په اړه باندې وایم چې زموږ خپرونې د شپې لخوا په منځنیو 1290 څپو دي که راډیو ته ورسئ هغه راډیو کې یو موج ده د ایم ډبلیو په نوم باندې یا میډیم ویو یا منځنۍ څپې هغه کې 1290 زموږ د راډیو پخوانۍ څپې اوس هم د شپې لخوا نشرات په همغو څپو باندې دي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو اما د ورځې لخوا نه په لنډو څپو د غلنډې څپې هم داسې دي چې تاسو ګورئ چې بېلابېلې لنډې څپې ازادي راډیو اعلانوي تغییر کوي هر ساعت یا دوه ساعته وروسته هغه څپې تغییر کوي نو یو څه به متاسفانه سرګردانۍ ګالی چې ازادي راډیو واورئ تر هغو چې بیرته موږ په اف ایم موجونو باندې نشرات کوو. زموږ اف ایم انترنونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا نه بند شوي دي نو اوس د ازادي راډیو د اورېدو همدغه میډیم او لنډې څپې دي چې یو څه ستونزه او لانجې ګالي. ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. پوښتنه مو هم
بخښنه غواړم هغه خو پوهېږم خو د شپې موج موږ هغه موج ته یاست که هغه خو نسمه مګر ماس کې ښار یې وار وار یو شی ونیسي د نورې شتشنان باندې زورور دي نو په دغه خاطر درته ووایم.
ښه دغه د شپې لخوا نشرات تاسو یادوئ چې ډېر ستونزمن دي او که د ورځې لخوا
یا د شپې د ورځې خو بس جوړ دي او د شپې خو م د ورځې لنډې څپې رامعلومېږي هغه ساتې دي او دا د شپې د بس نه دي ساتي.
ښه بیا نو ستونزه په منځنیو څپو کې د موږ باتمن دغه ستونزه د تاسو ځکه په هلمند کې زموږ ګڼ شمېر اورېدونکي دغه بله تخنیکي مسؤولانو سره شریکه کړو په دې هیله چې د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. کور مو ودان علي چې له نوزاد نه مو اړیکه نیولې وه او هلته مو د موضوع په اړه راته معلومات راکړل او دغه راز مو وویل چې تخنیکي ستونزه هم شته د شپې لخوا تاسو نه یې چمتو چې په اسانه یا د ازادي راډیو با کیفیت خپرونې واورئ. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل کیږي د موضوع په اړه باندې اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه هم راته پوښتنې را لېږلې دي دغه پوښتنې به هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کړو او دغه راز به د قاری صاحب پښتون پوښتنې او تبصرې هم په بحث کې شامل کړو. د قاری صاحب پښتون یوه موضوع د میندو او دغه راز د کورنۍ د غړو لخوا په مجموع کې د حفظ الصحې نه مراعات و حفظ الصحا یا نظافت چې دا د ډیرو ناروغیو مخنیوي کولای سي د ډاکټر صاحبانو یا پټوله کې د روغتیا پالانو سپارښتنه هم تل همداوي چې کچیرته یو کس حفظ الصحا یا نظافت مراعات کینو له ډیرو وایروسي ناروغیو نه مخنیوي کیږي. د همدې لپاره کله چې د کورونا وبارغله نو د ټولو روغتیایي بنسټونو روغتیا پالانو سپارښتنه همداوي چې باید هر کس چې د باندې وزي له خلکو سره په تماس کې وي نو باید بیرته د راتګ پر مهال کور ته یا مثلا که غواړي چې خپل لاسونه په خولي او پوزه باندې ووهي نو باید لاسونه ومینځي یا مثلا یو ډول خاص مواد یې هغه په لاسونه واچوي چې بیا یې که بدن نورو برخو سره تماس هم ونیسي هغه ویروس نه انتقالي. معنا دا چې حفظ الصحا او نظافت د ویروس په مخنیوي کې او د مرضونو په مخنیوي کې ډیر رغنده رول لري. ډاکټر صاحب دوه اوریدونکو تماسونه نیولي وو. قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې ول جز جان نه دوه پښتنې درلودې وایي دغه دوبې کې خو دغه د اسهال یا د نسناستې پیښې زیاتېږي. آیا په ژمي کې هم وایي زیاتېږي؟ که په ژمي کې زیاتېږي عوامل څه دي او د ژمي او د تودې هوا اسهالات څه توپیر سره لري؟ او بله پوښتنه دا درلوده وای اوناسیا قشر کې دغه ناروغي ډېره رامنځته کیږي او که ذکرو کې او دا هم ویل چې د بدن مقاومت سره کوم ډول اړیکه لري کنه که څوک د بدن مقاومت خوي پیوړی وي هغه هم په دین ناروغي وخت کې دل شي او کنه؟
قاری صاحب ته سلامونه ونه کې هلې و د مقاومت خبره مونږ مخکې وکړه چې د کوچنیان چې نسناستې زیات د تاثیر لاندې راولي په وجه دا ده چې دوی د وجود مقاومت کم دی بل هغه په ماشومانو کې بیا هغه کوچنیان چې مقاومت یې کم وي لکه په سوی تغذی باندې یو ماشوم اخته دی نو هغه زیات یعنی مساعد دی چې په دغه باندې په نسناسي باندې دغه شي اخته شي ځکه چې هغه د بدن مقاومت کم دی او بل خبره قاری صاحب دغه وکړه په ژمي کې هم پیښې به ولري داسې نه ده چې یعنې په نورو موسمونو کې نه وي خو زیات واقعات چې دي په همدغه دغه کې دي په اوړي کې دي په مني کې دي پسرلي موسم کې دي چې هغه هوا هم ککړېږي هغه زموږ محیط غذایي مواد او اوبه ټولې چټلېږي نو په دغه وجه باندې په دې کې زیات وي ځینې دغه دي چې هغه بیا د مونږ خو مخکې دغه ته لاړو په هغه تعریفونه یې مونږ ونه کړه مونږ نور موضوعات پات شو که دغه تعریفونه یې مونږ کړي وي نو لکه قاري صاحب داسې نور ډېر اورېدونکي چې دي هغوی سره به دا پوښتنې چې کومې پیدا کېږي هغه به د مخکې نه ځواب شوي وي خو مونږ بحث ډېر تیز لاړو نو ځینې دغه عوامل یې داسې دي چې د دغه سره تعلق نه لري د دوه قسمه عوامل مونږ لرو یو د هضمي جهاز سره تعلق لري یو هغه عوامل دي چې د هضمي جهاز نه د باندې وي د هضمي جهاز نه د باندې چې کوم عوامل دي نو هغه چې دي بیا دغه سره د موسمونو سره ډېر دغه نه لري ډېر تعلق نه لري پوه شي او کوم عوامل چې دي چې کوم د هضمي جهاز سره تعلق لري هغه بیا دغه موسم سره ډېر تعلق لري
او ډاکټر صاحب ډېره مننه نوزاد نه د هلمند نه نوزاد نه د علي په نوم اورېدونکي اړیکه نیولې وه هغه ویل چې دغه ناروغي خو په کلیو باندو کې ډېره پیدا کیږي پوښتنه درلوده چې وایي سملاسي له ناروغ سره څه وکړو وایي که چېرته مو ماشوم یا مثلا د کورنۍ کوم بل غړی سملاسي په اصالاتو یا نسناسې باندې اخته کیږي وایي څه ورسره وکړو دلته ډاکټر صاحب دغه د محلول یادونه تاسو مخکې وکړه د وارث هم کله ناکله په اکثرو کورنیو کې وارث نه وي د کورنی محلول یادونه کیږي تاسو علي ورور ته څه سپارښتنه کوئ سملاسي دوی له د اسهال ناروغانو سره څوکي او که چیرته کور کې محلول نه وي آیا د کور دننه هم دغه محلول له ځینو موادو نه په اسانه او زر جوړېدلی شي؟
اولنی خبره دا ده چې کورنۍ مخکې مونږ دا دې ته اشاره وکړه چې یعنی ماشوم مونږ اسهال دی اسال دے مونږ کورنۍ به څنګه پوهی چې اسال چې هغه مونږ مخکې خبره وکړه چې هغه نسناسي څه به دغه کو غایته مواد به ګوري کمیندې په پمپر ورته تړي هم باید ماشومان د نظارت لاندې ونیسي دا څه نه چې پمپر ورته وتړي بل خبره دا ده چې دلته چې ماشومان اسالات ولري هغه کې ځینې علائم پیدا کیږي ماشوم چې ډېر نارامه کیږي نارامه وي بل دا ده چې ظاهری علائمو کې په چاغه په منګه یعنی زمونږ کورنۍ پې پوهی دی شي زمونږ دا خویندې میندې چې دي هغه په ډېر په اسانۍ باندې پوهی دی شي ماشوم چې دی د سترګې داسې وي لکه ده چې ژړا کړې وي لکه ده چې ژړلې وي د خولې وچوي او اوبو ته ډېر دغه ډېر میلان لري یعنی او اوبه ډېرې غواړي او ډېرې ډېرې څښي بیا چې کله دا نسناسه زمونږ د کیږي یعنی شدید کیږي سختیږي هغه کې بیا نور علامې ماشوم کې را پیدا کیږي چې د سترګې په هغه زه به هغه خبرې کوم په معنی لهجه باندې د کوم چې زمونږ د خویندې میندې زمونږ زیات مخاطبین دوی دي چې هغوی پرې پوه شي نو زیات د دوی دا سترګې چې دي سترګې داسې ورپرې وځي سترګې ورپرې وځي بل دا ده چې ډېر اوبه چې ته ورکې ډېر په مشکله باندې اوبه څښي مخکې به یعنی چې لږ تاثیر پرې کړی وي هغه اوبه ډېرې په اسانۍ څکلی شي ولې چې ډېر تاثیر پرې وکړي بیا ماشوم داسې بې حالۍ طرف ته لاړ شي او اوبه ډېرې په اسانۍ باندې شي څکلی بیا هغه یو بل اصطلاح مونږ لرو د پوستکي سکن پنچ ورته وایي په طبیعي اصطلاح کې چې دا د خېټې پوستکی چې کوم دی د ماشوم د دې د نوم او د دې د خېټې دا کومه چې وحشي ده کتانې برخه ده دلته که دا د سې دی وی سانی د پاره مونږ دا سکله کولی شو بیرته پریږدو دا پوسټکې بیرته ډېر په اسانۍ باندې زیاته نری دي نو د بل ورور دا خبره وکړه چې د یو کلیوال ما حول دلته د وارث ته کټونه منشتره داس یو غرانه یو کلیوالي سیمه ده نو موږ څنګه کولای شو چې دغه وارث محلول چې دی د سم دستي جوړ کړو؟ داسې تقریبا 200 ملیلیټر پورې اوبه هغه جوش وبه، تقریبا دغه یو ګیلاس د چی یو ګیلاس اندازتن دغه 200 ملی کېږي. دغه اوبه دی جوش کی، اوبه دی بیرته یخ کی، او دغه اوبه کې دی یوه کاشوغه بوره او نیمه کاشوغه مالګه واچي. نو دا اماغه تقریبا اماغه زمونږ د بازار د وارث سره جواب وي، او ان شاء الله چې اماغه پیده ورکړي او سم دستي موږ کولای شو چې زمونږ ماشوم زمونږ نه خراب نشي، خراب طرف ته لاړ نشي.
و مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې په دې لچې قاری صاحب پښتون اولی چې له نوزاد اړیکې نیول وخت په پښتنې جواب تر لاسه کړی وي. یو بل بحث دا دی چې اسهال ولې خطرناک دی، یوالې د هغو ناروغیو په منځ کې راځي چې انسان یا تیر ماشوم د مرګي کومې طبيعي. ډاکټر صاحب
دې کې دا غوته مسله دا چې دې کې د بدن او بزای کیږي، کنه د بدن او بف کې ډېر ځای کیږي، او د بدن او بچ ځای شي نو ماشوم چیرې رسوي چې غدي طرف ته دي، سیټه غدي طرف ته چلاز نو پاره کې نور ډیر مشکلات پیدا کیږي. د هایډریشن لکه یعنی د وجود د اوبو کمښت چې زیات تاثیر چیرې دغه د اوبو کمښت چیرې دغه د وجود رامنځته کیږي. ماشوم چې دی هغه د اوبو د بدن د اوبو د کمښت طرف ته راځي چې په داز مالک هغه خپل اسلام ورته په خپل ژبه کې ویل د بدن د اوبو کمښت په طب کې ورته په طبي صلاح کې ورته ډی هایډریشن وایي. د دغه وجنه د ماشوم چې سم د سی پاګه باندې منفي تاثیرات کیږي، او که ماشوم کې د یعنی زبد اوریدونکو د دغه د پاره د لاپو هوی د پاره دغه کوم چې ماشوم ته سوی کاغذی باندې اخته دي او په وخت باندې درملنه ونه شونه، دا به کم طرف ته ځي په دې کې بس شر منځ کیږي. نو د دې د رنل فیلر ورته موږ وایو په طبي اصطلاح کې د کوم ګوردی شکم دی هغه مکمل خپل وظایف د لاسه ورکوي. نو ښکاره خبره چې دا بډوډي یا ګوردی شری د خپل وظایف د لاسه ورکوي، نو ښکاره خبره ده چې به انسان ژوندې نشي پاتې کېده. بل په دې کې ماشومانو کې سم دستي هایپوولیمیک شاک ورته په طبي اصطلاح کې وایي، نه هغه شاک چې هغه د بدن د اوبو د کمښت د وجې رامنځته کیږي. سم دستي یعنی ډېر وخت موږ داسې کتلي دي او په خپل سترګو کتلي دي چې په خانه ته ماشوم راوړل شوی دی. زیات زمونږ په کلیوالي سیمو کې دا اسهالات چې دي ډېر کسان د دې د هغه انزارونه د بد عواقبونه یا د پایونه خبر نه وي، هغوی به چې ماشوم اسهال دی یو څه شی ورته ورکړه ښه به شي. زه یعنی دا خبره خپل مسؤلیت ګڼم چې زه د ټول اورېدونکو ته د خویندو میندو ته دا وایم چې ماشوم که چېرته ستاسو ماشوم اسهالات ولري او بیا د اسهالاتو سره سم د سي استفراقات ولري، نو دا پیخه یو عادي پیخه مه ګڼئ. یعنی ستاسو چې کوم کارونه دي غزوري هغه پرېږدي. دا خبره چې دا کوشش دا وکړي چې دا ماشوم سم د سي دغه تکم کلینیک چې تاسو سره خوا کې بیا هغه ته ورسوي. دا یعنی که یو ځل نس ناس وکړ او دیم ځل بیا وکړ، بیا نور انتظار مکوي که شپه وي که ورځ. دا ماشوم رسوي دغه ماشومان چې دي د هغه مقاومت ډیر کم دی که یو دم الله پاک دی کی چرته داسې شاک طرف ته موږ لاشي. موږ ډیر ماشومان کتلي دي نه زماغه پیخه وسم سترګو ته ولاړه چې دا ته عاجل خونه کې نور ډاکټر صاحبان سناسو مې ماشوم داسې پخې کې زموږ یو ورو سو یو سخه راکې وي وسه د زمونږ زړه نیاوه چې دا به امر و یا به خواخي و. هغه ورسره ماشوم داسې پخې کې روان کړي وي. دا ماشوم چې د 100 زنه سال دی، یعنی هغه مخکې دا چې ډاکټر سی به وګوري داسې یو پخلې ورته حکایت وکړه. زمونږ د ماشوم یو دوه ورځې کېږي سال دی، او ماشوم چلته موږ وکړه یعنی ډېره دردونکې پېښه وه. ماشوم چې دی په ماشوم کې د ژوند هېڅ آسان، او ماشوم چې دی خپل ژوند له لاسه ورکړی. نو دا اسهالات چې کوم دي دا یعنی یو عادي پېښه مه ګڼئ. او بیا د اسهالاتو سره سمدستي چې دغه کله کانګې شروع شوې، نو سمدستي هغه کوم خوا کې کلینیک وي هغه ته باید سمدستي د ماشوم ورسول شي. کنه وی الله دې نه کې چې دا شنه ببره په خبره باندې شي بیا بنو ټول بخپه.
او ډاکټر سپتا سي عوامل باندې مخ کې وغه کې د تاسو ویل چې دوا عوامل لري چې یو د هاضمه جهاز سره اړیکه لري چې هغه هضم سم نه کیږي، او بل مشکل دا و چې د باندې محیط نه خستل کیږي. په دې بورسته تام شو چې کوم ډول خطرناک دی وسوي اوریدونکې ته نوبات ورکو چې اړیکه نیسې په دې لږه غاګي واور ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم، احسان الله دوریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه.
ستړي مشي احسان الله ورور کجکینه تاسو اولدارات وای مخکې هلمند یو بل اوریدونکو اړیکې نیولې و چې د شپې لخوا رادیو سمونه اوري تاسو په کجکی کې څنګه د شپې لخوا رادیو سمونه اوري؟
نه دلته نه ایم کار کوي نه اف ایم کار کوي چې ایم کار نه کوي. مخکې ما د انټرنیټ اپلیکیشن له لارې اوریدل خو هغه اوس بند دی، هغه اپلیکیشن څخه هم نه اورو. ځینې ځایو کې اوس هم رادیو کار نه کوي. نه رادیو کار نه کوي چې کله د ستاسو پوسټ وینم فیسبوک باندې بیا په هغه
تقریباً
ماپشین څخه چې کوم د کولر ساده رالی رسیدل خو بجلیم برکم نسته زموږ په ساحه کې. نو بیا دغه اسحال ورول ویجی نو دوی ته موږ باید کم شان استعمال کړو، داسې چاک په برابر یا د خوراک په برابر موږ دوی ته کم رقم شان ورکړو چې د دې مخنیوی وسي. ډاکټر صاحب مې غوښتنه ده
کور به ودان. ډیره مننه سلامت او صحیح احسان الله ورور د هلمند له کجکی نه اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ په دې باندې زه هم راتللم چې کرا کرا مخنیوي باندې وغږیږي په عواملو باندې تام سلو په سرچینو باندې وغږیدلو او دوه ډولونه مهم په نښه کړه. دوه عوامل البته چې یو داخلي عامل هم دغه د هاضمې سیستم دی چې اسهال رامنځته کوي او بل دا چې له محیط نه اخیستل کیږي. مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب راځي لږ زره تام سو مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ احسان الله ورور پوښتنه هم همدا و چې څه وکړي چې کورنۍ خپل ماشومان او د کورنۍ نور غړي وژغوري له دغه ویروس یا له دغه ناروغۍ نه.
د دې په عواملو کې احسان الله ورور ته زمونږ مینا او سلام. په احسان الله ورور د دې په عوامل چې دي کوم عوامل د وژن شنه نسناس پیدا کیږي نه هغه عوامل مخنیوی باید وکړو. نه نسناس د څه د وژن پیدا کیږي دا هغه عوامل به مخه باید دب کړو. عوامل سیسی په چټل چاپیریال کې اوسېدل او یا د چټل چاپیریال سره مخامخ کېدل صحیح شه. ککړه غذا او ککړی اوبه دغه د وجود مقاومت سوچلی، یعنی کوم ماشومان چې سویته غذی دي یا نور ماشومان دي لکه شیرې ولري یا نور عوامل ولري دغه خو موږ باید هغه ماشومان په وخت باندې تدابیر کړو. ټیټ اقتصادي حالات چې دي او ټولنیز کوم حالات چې دي دا هم پکې دغه ډېر مهم رول لري په عواملو کې. یو مور ده هغه د حفظصحې د شرایطو نه خبر نه ده، هغه غریبه نالوستې ده ناپوه ده په دې باره کې. نو هغه چې دی دغه هم پکې نالوستې میندې ناپوهه میندې چې دي دا پکې دغه ناپوهه کورنۍ دا پکې مهم رول لري. موږ باید کوشش دا وکړو چې ماشومانو ته سم دستي خو د کوشش دا وکړو چې دا اوبه او غذا چې کمی دي کومه غذا پاتې شوې ده د پرونه کومه غذا پاتې شوې ده هلته موږ سره داسې وسایل نشته چې موږ په صحیح شکل باندې هغه غذا وساتو. نو هغه غذا بیا موږ استعمالوي. اوبه کوشش دا وکړي چې که نور وسم نه رسېږي داسې دا اوبه چې دي کوشش دا وکړي چې جوش شي ماشومانو ته جوش به ورکړي. اوبه جوش کوي هغه اوبه بیا په یو لوښي کې کېدی په یو داسې لوښي کې چې هغه په مخپوس شکل باندې وساتل شي سر یې باید وپوښل شي. نو هغه اوبه ماشومانو ته ورکوئ. د اوبو خو دغه مسله ده، د غذا مسله ده، د غذا لوښي باید صفا شي او په چټلو لاسونو باندې باید غذا پخانه شي چې هغه د مور سره تعلق لري او چټلې غذاګانې استعمال نه شي. په دې کې یو خبره بله چې ده چې نن سبا یعنی زمونږ ټولنه اوس ډېره مخ ده په دې باره کې. یعنی موږ هم له دغه یو موږ هم باید پاملرنه وکړو، میندې پاملرنه وکړي، ډاکټران هم باید وکړي او زمونږ دغه چې دی دولت چې دی هغه هم باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. یو مهمه وجه چې ده چې هغه فوډ پویزنینګ هم د دې حاد نسناس یو ډول دی، یعنی د غذایي تسمم چې ورته موږ وایو. په دغه غذایي تسمم د رامنځته کېږي د دغه چټلو غذاګانو نه، د چټلو اوبو نه. زمونږ اکثره دغه چې دی په بازار کې زمونږ د زیاتره خوراکي توکي او هغه توکي چې هغه ماشومان یې خوري هغه چې دی کنټرول نه دی، د هغه د اکسپایري ډیټ چې ورته موږ وایو هغه د تاریخ تیری دغه ورکول کېږي. آیس کریم پکې شامل دی، بسکټ دی، پاپړ دی. په دغه برخه کې هم دولت ته پاملرنه پکار ده، کوم چې زمونږ مسئول کسان دي صحیح هغوی ته پاملرنه پکار ده، او مونږ یعنی داسې نه ده چې مونږ هر څه په دولت باندې ور مبارک و چې بدار دولت وظیفه شوه، نه مونږ مشران چې کوم د کلي دي د کور کورنۍ چې کوم مشران دي هغه باید مونږ خپل ماشومان باید وپوهو، باید دې خبرې ته زمونږ پام وي. دا یعنی جدي ستونزه رامنځته کوي چې فوډ پوایزنینګ رامنځته کوي، په هغه کې بده خبره دا ده چې د سالاتو سره سمدستي سالات شروع کېږي څو ساعته وروسته، او د سالاتو سره سمدستي استفراقات شروع کېږي، کانګې شروع کېږي. الله مکه چرته مونږ په داسې یوه سیمه کې یو چې هغه د کلینیک ته زمونږ لاسرسی نه کېږي، نو هغه بیا یعنی داسې شدید حالت ته دي چې هغه به په وارثو باندې نه کنټرول کېږي. باید سمدستي په کلینیک کې باید کوم ماشوم چې دی هغه باید کلینیک ته ورسول شي، چې هلته د کوم ډاکټران چې پوهه ډاکټران دي د هغوی د نظارت لاندې دي مخنیوی وشي. دغه برخه کې هم زمونږ ته پاملرنه پکار ده چې ماشومان زمونږ پنګ پیسې ورته ورکوو دوکان ته ځي، نو باید مونږ په دې باندې ماشوم باید پوه کړو، باید مونږ باید وګورو چې زمونږ ماشوم دا کوم بسکټي وخوړل، کوم پاپړې وخوړل، کوم نور شی نه وخوړل، آیا دا په صحیح شکل باندې جوړ شوی دي که نه دي جوړ شوی، باید بل دا تاریخ تیرې دي که نه دي. ځکه زیات دوکانداران زه په خپله چې اکثره لاړ شم کوم ضرورت پیدا شي، دوکانداران ما ته وایي په دې زمونږ په وطن کې وایي دا د تاریخونو خبرې څوک نه کوي، مال وورور نه دا فنه مونږ او تاسو کوم انسانان مونږ باندې تاثیرات کوي. دغه ټول عوامل لسان لا وروره، او ډیر نو عوامل دي خو هغه د تیر سره تعلق لري، او ما ته په ساده اسلام باندې کوم عوامل هغه درته تشریح کړی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه. ډاکټر صاحب لوانګ ډیر ښه تاسو تشریح کوي دغه مسائل، همداسې تشریف کول په کار هم دی ډاکټر صاحب، ځکه د موږ د خبرونې او علت هم همدا دی چې موږ ډیر کوشش کوو په ساده الفاظو خبرې وکړو، ځکه اوریدونکو مو تر ډیره همدغه د کلیوالي سیمو کسان دي چې ډیر په دې طبي اصطلاحاتو باندې سر نه خلاصیږي، ښه ده چې همداسې په عامه پښتني لهجه باندې ورسره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب تاسو مخکې په عواملو کې تم سوئ چې غذایی تسموم ده چې کله ناکله انسان غذا خوري یا غذا ککړه غذا وي، سمه غذا نه وي، نظافت پکې مراد شوی نه وي، انسان ته دغه یا ماشوم ته د سالاتو ستونزه پیدا کوي یا ناروغي پیدا کوي. آیا له محیط نه هم اخیستل کیږي؟ ځکه تاسو په عواملو کې محیطي عوامل هم یاد کړئ، که له محیط اخیستل کیږي څه ډول؟
له محیط نه اخیستل کیږي ځینې غذاګانې داسې دي چې لکه زه په خپل د کلینیک کې داسې پیښو سره مخ شوی یم. د مې غوښه موږ او تاسو ټول خو ډېره صحیح غوښه هم ده، زیات دغه د داسې غټ ماشومان چې دي چې ما د میندو نه یا د پلرونو نه پوښتنه کوي چې ماشوم څه شي خوړل، ځکه چې غذایي تسمم کې شیدګه وي اول موږ باید حکایه واخلو د مور او پلار نه چې ماشوم څه شي خوړلې دي، ځکه دا پکې ډېره مهمه ده. نو هغه ځینې وختونه کې ما ته یعنی داسې ماشومان اړول شوي زموږ کلینیک ته چې هغه لوبیا خوړلې ده، لوبیا خوړلې ده، د لوبیا سره یعنی ځینو غذاګانو سره کېدای شي ځینې ماشومان دغه ولري الرجي حساسیت ولري، او ځینې دغه چې د پوډ دغه چې کوم د محیط نه دغه د محیط سره تړاو لري، د محیط نه کېږي ځکه چې دغه غذا ملوث دغه غذا ملوث شوې ده، یا تاریخ تیر دی دا غذا باندې وخه اوخته ده. ضروري نه چې وایي د دکان شیانو باندې تاریخ تیر شي، دغه غذا چې موږ په کور کې دغه کوي نن موږ پخ کړه، موږ سره داسې وسایل شته چې موږ محفوظ اوساتو، دغه موږ کې خو ده سر اخلاص سبا موږ راوخستله، سبا چې موږ راوخستله چې موږ خوړل کېدې شي یو کس یا کېدې شي دوه کس یا کېدې شي ټول کور چې ده په غذایی تسموم باندې اخته شي، دا په کې ډېر مهم لري. او دغه د غذا ککړتیا چې در مهمه سره تعلق لري، نو په خپل د هوا سره تعلق لري، نو د هوا په کې ډېر مهم رول لري.
ښه ډاکټر صاحب راځي چې لګ زره د درملنې په امکانات باندې تام شو، بس هم شاو خلاص دقیقې پاتې دی، په ستونزو باندې خبرې و ډېرې وکړلې، په ناروغي باندې وغږېدو، عوامل باندې وغږېدو، دغه راز مو د سملاسي اقدامات سپارښتنه هم وکړه، و مو ویل چې که چیرته یو کس ته په 24 ساعتونو کې کم تر کمه درې ځله اسهالات رامنځته کیږي یا درې ځله ناسکینی، نو باید کورنۍ دغه موضوع جدي وګڼي، او که په ځانګړې توګه که چیرته استفراقات هم ورسره وي نو د انسان د ماشوم د وجود اوبه کمیږي، ډیهایډریشن ورته پیدا کیږي چې په عامه اصطلاح کې ما د اوبو کمښت دی، نو باید سملاسي نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسي، او تر هغه چې روغتیاي مرکز ته مراجعه کیږي مایات ورته ورکول سي چې تاسو د کورنۍ محلول یادونه هم وکړه. خا ډاکټر صاحب، اوس پروختونونو کې دغه د اسهالاتو د درملنې بهیر څنګه دی؟ امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو چې په هر روغتیايي مرکز کې د ولسوالۍ په کچه یا کم تر کمه د ولایتو په کچه د درملنې لازم امکانات شته په افغانستان کې؟
الحمدلله چې د درملنې دغه شته دی، پوره اهتمامات شته دی. خو که چېرته مونږ دا ماشومان په وخت باندې کلینیکونو ته ورسو، هغه صحي مرکزونه دي. په دې کې غټ مشکل چې رامنځته کېږي، د دې وجه نه مخکې ما تاسو اشاره ورته وکړه چې زیات زمونږ کورنۍ چې دي، زمونږ میندې او خویندې چې دي، زمونږ مشران چې دي، هغوی دا یو عادي پېښه ګڼي. وایي زه ماشوم دی او څه شی بیا خوړلی وي، یو ځل یې بس داسې ناسناستی وکړه، دا ښه به شي. نو دغه ناسم قضاوت چې کوم دی، هغه ناسم قضاوت چې دی، بیا ډېرې بدې پایلې رامنځته کوي. نو انشاءالله چې په دې برخه کې زمونږ د صحي چې کوم سیستم دی، زمونږ چې کوم روغتیا وزارت دی، نو په دې برخه کې انشاءالله چې ډېرې ښه تدابیر لري. خو چې که په وخت باندې ورته مراجعه وشي، او بله داره چې دغه سپارښتنو ته، هغه کومې سپارښتنې چې د صحي مسؤلینو دخوا نه مونږ ته راکول کېږي، مونږ ته ویل کېږي، په هغه سپارښتنو باندې مونږ عمل وکړو، نو انشاءالله چې تر ډېره پورې به که چېرته دغه د یعنی په مکمل ډول که د اسهالاتو د وجې نه د مرګ ومیر د رامنځته کېدو مخه مونږ ډب کړي نه وي، نو انشاءالله چې دغه کچه به تر ډېره حده راکمه شوې وي. نو مونږ انشاءالله چې دغه لرو تدابیر ورته لرو. خو دغه خبره ده چې مونږ باید یوازې داسې ونه کړو چې اوس به بابا غوښې ډوډۍ راوړي، یوازې د صحت وزارت ته م کېننو، یوازې ډاکټرانو ته، یوازې صحي مرکزونو ته کېننو، چې هغوی ته بس کېنو چې هر څه بس د دوی په غاړه. نه، زمونږ چې خپل کوم مسؤلیت دی، هغه خپل مسؤلیت هم باید ادا کړو په هغه ټولنه کې. داته چې مونږ کوم استادان لرو، زمونږ د جوماتونو خطیبان دي، هغه زمونږ د عامه پوهاوي دپاره ډېر ښه ذرایع لرو، استادان دي، نور هغه قومي مشران دي. مونږ باید داسې د عامه پوهاوي دپاره، ضروري نه ده چې موسسې به راځي مونږ ته به عامه پوهاوی کوي، د وزارت مسؤولین به راځي، هغوی به راځي. نه، دا زمونږ استاسو هم دنده ده چې مونږ په څه خبرو باندې پوهېږو، هغه خبرې باید د بل نورو کلیوالو ته انتقال کړو. ځینې مسایل داسې دي چې هغه بیا په کلي پورې دغه لري، په اجتماعي ژوند پورې تعلق لري. دغه د اوبو مسله ده، د اوبو مسله ده، صحي اوبه دا که یو په دولت پورې هم تړاو لري، ولې زمونږ په ملکانو پورې، په مشرانو پسې، دا د ټول کلي خبره ده. مونږ باید ځینې ستونزو ته پخپله مټې راونغاړو، او داسې نه ده چې یوازې د دولت او یا د وزارت صحت په تمه باندې کېږو چې بس هر څه به همدوی کوي. نه، مونږ خپل مسؤلیت به اول ادا کوو، بیا د هغوی چې کوم مسؤلیت دی هغوی به خپل مسؤلیت ادا کوي. نو انشاءالله زمونږ په وطن کې به دا د زمونږ ګلالي ماشومان چې کوم دي، د دې د وجې نه چې کوم د مرګ ومیر کچه د هغه ډېره اوچته ده، نو دا به انشاءالله راکمه شي. او مونږ انشاءالله هیله لرو چې په دغه برخه کې په اجتماعي ډول باندې کار وشي، هم د دولت د خوانه، هم د صحي منصوبینو د خوانه، هم د استادانو، د ملای صاحبانو، خطیبانو د خوانه، هم د استادانو، د کوم استادان چې کوم دي، معلمین چې کوم دي، زمونږ کوم چې صحي کار کوونکي دي، رضاکار، نو هغه باید په دې برخه کې مونږ ټول باید کوټلي ګامونه پورته کړو. انشاءالله چې دا مسله او دا اوبا چې کومه ده، د دې بلا مخه انشاءالله چې مونږ ډب کولی شو.
بله، او ډاکټر صاحب، درملنې موده یې څومره ده په روغتونونو کې؟ چې کله تاسو ته په روغتونونو کې یو ناروغ درځي چې هغه په اسهالاتو اخته دی، په شدیدو اسهالاتو باندې، درملنې موده یې څومره وخت نیسي چې دغه ماشوم یا دغه انسان چې تاسو ته مراجعه کوي بیرته روغ سي، او بالاخره معده یې نارمل فعالیت پیل کړي، یو هفته لس ورځې شاوخوا نیسي، او که نه کمه موده کې جوړیږي؟
ماشوم که چېرته دغه وي، هغه داسې ټاکرې موده به داسې نه وي چې مونږ وایو چې دومره ورځې. هغه د ماشوم هغه د دهایډریشن یا د اوبو د کمښت چې کوم اندازه ده، هغې ته کتل کېږي. په هغه کې بیا د ډاکټر صاحبان بیا ښه قضاوت کولی شي چې دا ماشوم چې دی، هغه د دهایډریشن هغه علائم لري که نه لري. او که هغه علائم لري، نو دا دغه دي په سخت دي که نه، داسې یعنی سخت نه دي.
نو په هغه دغه باندې ډاکټر صاحب چې پریکړه وکړي بیا د هغې دپاره خپل پلانونه دي په دغه کې اے پلان دی بی پلان دی سی پلان دی په اے پلان کې بیا چې دی مونږ زیات کوشش دا کوو چې مونږ د والدین چې کوم دي د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه په دې د ماشوم په دې درمل کې رضا سره را شریکو او زیات سپارښتنه زیاته برخه چې دا دوی ته واده کیږي چې ماشوم ته وارث به ورکوي بیا به داسې کوي داسې به کوي ماشوم ته به ګوري که چېرته دا د علایم پکې پیدا شي بیا به سمدستي بیرته نږدې کوي نږدې ته راغه کوي نو داسې دغه ورځې به نه وي چې زه تاسو وایم چې یا په څلېرو ساعتونو کې یا دولس ساعته خو د ماشوم هغه حالت ته کتل کېږي د ډایهایډریشن هغه کچې ته کتل کېږي نو که چېرته ماشوم زمونږ شاک ته تللی وي هغه ډېر وخت اخلي که چېرته داسې په دغه نسناسې باندې اخته وي داسې ډېر شدید نه وي هغه به کم وخت واخلي او که چېرته په شدید نسناسې باندې اخته وي نو بیا ډاکټر صاحب قضاوت کوي چې ماشوم اوس د دې قابل دی چې هغه کور ته ولېږدول شي نو کله چې د دې قابل شي بیا ورته هغه کوم دوایي چې دا کوم سپارښتنه چې هغه ډاکټر صاحب ورته کوي او بیا ځي خو ضروري خبره پکې دا ده مونږ به دا خو بیله خبره ده چې ماشوم په نسناس باندې اخته دی او مونږ راوړو څومره وخت به تېر دا خو یوه بیله موضوع ده مونږ باید د ماشوم دغه علامې په نظر کې ونیسو که چېرته ماشوم زمونږ حساسیت یې پیدا کړ دغه شو یعنی نه ارامه شو داسې سست پس شو عصبي دغه چې دی هغه چې ډیپرس غوندې شو او بله خبره دا ده چې دا سترګې داسې دي لکه ژړلې چې وي سترګو کې اوښکې لکه نور اوښکې وچې شي د شونډې وچې شي زموږ ماشوم چې دی هغه اوبه پسې ډېر زور کوي دغه وخت کې باید والدین چې دي ماشوم زر تر زره بس نږدې کوم ډاکټر صاحب وي که کلینیک وي که دولتي وي که شخصي وي هغې ته باید زر تر زره ورسول شي بیا اخوا ته ډاکټر صاحب بیا قضاوت کوي د صحت هغه کوم برخې مسؤولین چې دي هغوی قضاوت کوي چې دا ماشوم څومره پاتې شي څومره وخت لپاره پاتې شي او څکله رخصت کړی شي هغه قضاوت بیا ډاکټر صاحبان کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونې لګې شپې پاتې دي موږ همیشه د عامه پوهاوی یادونه کوو په خبرونو کې که څه هم د عامه پوهاوی لپاره بیلابیل چینلونه د عام روغتیا وزارت وایي چې کاري خو رسنۍ اوس یو څه کمرنګ سوي دي او رادیوګانې په کلیو باندو کې ډېرې نه اورېدل کېږي او که اورېدل کېږي هم تر ډېره عامه پوهاوی د صحیح خپرونو ته مثلا دومره لازم پام نه کوي سره له دې چې اړتیا د عامه پوهاوی زښته ډېره ده ډاکټر صاحب په پای کې غواړم چې لږ زره په دغه ستاسو سپارښتنو باندې تم شو حتما تاسو هم د حفظ الصحې یا د نظافت په برخه کې سپارښتنې لرئ موږ په نورو بحثونو کې تل اورېدونکو ته وایو چې نظافت له ډېرو ناروغیو نه انسانان ژغوري خصوصا ماشومان له سال سره هم دغه مستقیم تماس لري تاسو مخکې ویل چې که چېرته غذا ملوثه وي که هغه د مارکیټونو د بازار غذاوي یا مثلا په کور کې پخه شوې غذاوي نو ټوله کورنۍ ممکن غذایی تسمم یا غذا سره حساسیت وکړي او دغه اسهالات ورته پیدا شي په پای کې غواړم اورېدونکو ته داسې ووایي چې نظافت څومره مهم دی خصوصا د هغو ترکاریو او نظافت یا مینځل چې په بازار کې اخلي یا مثلا له پټی نه راشکوي او راوړي کور کې استفاده کوي پخېږي هم نه مثلا خامې خوري ګندنه ده پیاز ده مثلا پالک دی ګشنیز ده نانا ده د هغه څه دي چې موږ تاسو له پټی نه راشکوو او مینځو یې کله ناکله مینځلو کې ډېر پام نه کوي د دغه برخه کې ستاسو سپارښتنې اورو ډاکټر صاحب بیا به نو بحث سره پای ته رسوو
سمه ده دا عامه پوهاوی خبره تاسو وکړه دا خو د رادیو دغه دی یا تلویزیون دی فکر کوم په دې برخه کې لکه څنګه چې لازم وا او څنګه چې لازم ده زمونږ د میډیا برخه په دې برخه کې یعنی مونږ پوره برنامه نه لرو ما دا خبره د ځینې مسؤولینو سره شریکه کړه چې اکثر وجه د هغه دی چې څوک دلته زموږ د سیاست په برخه کې زیات مسؤلین چې دي هغه د میډیا چې کوم طرف دی زموږ رادیو د تلویزیون د دې شان دی نه بلته د دې په اهمیت باندې پوره خبر نه دي د عامه پوهاوي لپاره موږ کولای شو چې په کلیوالي دغه کې موږ داسې هغه تمثیلي پارچې چې ورته موږ وایو تمثیلي پارچې په کلي کې دغه په کلي باندې کې زموږ خپل شي چې هغه هیڅ نه تلویزیون نه رادیو ده هلته کسان اټولیږي هلته یو تمثیل وړاندې کوي او تمثیل چې دی هغه داسې ده چې هغه د وار داسې یعنی بڼه ده چې استاد هلته وایي چې دا کار وکوي او دا کار مه کوئ ولې که دا کار کوئ دومره ګناه لري او که دا کار مه کوئ دومره ثواب دی ولې دلته په دې ژبه موږ دلته عملا موږ خلکو ته ورخایو که چېرته تاسو داسې کار وکړئ بیا به داسې پایلو سره مخامخ کېږئ یعنی دا هم هغه د پوهاوي یا هغه د واز یوه بڼه ده
دغه شان منګه کولای شو په دې برخه کې یعنی د تلویزیون نه منګه یعنی مخکم پورا کانل اخیستل شوی راډیو غانې چې څومره یعنی لازم ده په دې برخه کې منګه ځانګړي ډرامې ولرو.
بله او ډاکټر صاحب دا چې د نظافت په ګټو هم تام سي نظافت یا حفظ الصحه د سال په مخنیوي کې څومره رول لري پلانډو کې یو د ښه وخت لري ډاکټر سمیر بني
دا په تاسو دوم چې موږ خدا دا موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان او طهور شطر من الايمان دا د پاکي چیرې ده د ایمان یو غټه برخه ده. نو په دې باندې خو ان شاء الله چې موږ تاسو ټول پیږي کې څوک امین دي کڅوک ساده نه چې پاکي چیرې ده د ایمان برخه ده. نو پاکي پاکي یعنی کومه پاکي د ځان پاکي د کور پاکي د ماحول پاکي د ماحول پاکواله شو د ځان پاکواله شو د کور پاکواله شو د کلی پاکواله شو
کور ودان ډاکټر صاحب
کی یعنی ټول
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت مو پای ته ورسید. په دې لړ کې تاسو د غسپارښتنې اوریدونکو په پام کې ونیسي اوریدونکو ک تاسو چیرته حفظ الصحه مراتوي پر سال سربیره مو له ډیرو نورو ناروغیو نه هم ژغوري. دلته د خبرونه پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل ملما د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ نه ډیره ډیره مننه. په راتلونکو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په دریجه به وړاندې کیږي. هلته د سرطان ناروغي په اړه بحث کیږي. هله دا چې هغه خبرونه هم را سره واوري.